د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مازدیګر تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د روانې خبرونې په راپورونو کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي که افغان حکومت له فساد سره په مبارزه کې عملي اقدامات پیل نه کړي نو له افغانستان سره د دې ټولنې مالي مرستې ښایي کمې شي. د نور موضوعاتو ترڅنګ په یو تحقیقي راپور کې به واوري چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي تور لګوي چې د پولیو د واکسین مامورینو په دې سیمه کې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او ځکه هلته لا هم د پولیو ناروغۍ نښې شته. خو تر هر څه مخکې د خبرونې په پیل کې خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په پېښور کې نن د پولیسو پر مرستیال قومندان طارق ملک ځانوژونکي حمله وشوه او د استرالیا صدر اعظم نن د ایشیا پسیفیک له هیوادونو غوښتل چې له جهادي ډلو سره چې د په وینا د ټولې سیمې امنیت ته ګواښ کوي مبارزه وکړي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه قسیم سلامه لوروي.
لومړی هم پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت د عملي ګامونو غوښتنه کوي. د سولې شورا وایي حکومت او طالبان باید ژر تر ژره رسمي مذاکرات پیل کړي. او د فاریاب د شیرین تګاب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال نن د ماین په چاودنه کې وژل شو. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې افغان حکومت باید له فساد سره د مبارزې لپاره عملي اقدام وکړي. مایکل میلبن نن له اداري فساد سره د مبارزې په اړه کانفرنس کې وویل چې افغان چارواکو له دغې په دې سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښودلې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي. شغلی میلبن دغه راز وویل چې اروپایي ټولنه هم په دې برخه کې پالیسي لري او په وینا یې که د فساد له امله د دغه ټولنې مرستې له ګواښ سره مخامخ کیږي نو دا مرستې به راکمې سي. په دې اړه وروسته راپور اوریدلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید هڅه وکړي څو مخامخ خپلو کې خبرې پیل کړي.
څومره ژر کېدای شي چې افغانستان دولت او وسلوال مخالفین رسمن د مذاکراتو میز ته کښېني او د مذاکراتو په میز باندې خپل مطالبات او خپل غوښتنې مطرح کړي او د هغو په رڼا کې د افغانستان د مشکل لپاره یو حل لار رامنځته.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو لسو ورځو کې طالبان استازو په دوبۍ او د ناروې په مرکز اوسلو کې له بېلابېلو پلاو سره په غیر رسمي غونډو کې برخه واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی، قطب الدین هلال، جمعه خان همدرد او خالد فاروقی د سولې، امنیت او کورونی چارو کې د سلاکارانو په توګه ټاکلې دي. د جمهوریت ریاست لخوا په خبري سوي خبر پانه کې راغلي چې ولسمشر د غرض محمد اکرم خپلواک په سیاسي چارو کې خپل ځنګړی استازي ټاکلې دي. قطب الدین هلال د 1993 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کاندید وو او جمعه خان همدرد او محمد اکرم خپلواک په بیلابېلو حکومتي څوکیو کې دندې ترسره کړې. او د فاریاب د شیرینتګاب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال د ماین په چاودنه کې وژل شو. د شیرینتګاب ولسوال سید لقمان ګوهر ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن سهار 8 بجې وسوه او پکې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي. د په خبرو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه.
یوه ځانوژونکي نن په پېښور کې د پولیسو مرستیال قومندان طارق ملک په نښه کړ. په دې چاودنه کې د دوو پولیسو په ګډون درې تنه وشل شوي. څلور پولیس او دوه لاریان هم په دې ځانوژونکي برید کې ژوبل شوي دي. د ندیم په نوم د پولیسو یوه چارواکي په پېښور کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دا حمله د حیات آباد په 5 فیس کې وشوه.
ڈپٹی کمانڈنٹ دے دے پر پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹی لا ہم دا کورتا بین سٹیشن نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی د گاڑی سره جنگولی دی.
پاکستانی طالبانو د دې برید مسولیت منلې دی. پولیس وایي چې د سرحدي احتیاطي پولیسو مرستیال قومندان طارق ملک هم په ټپیانو کې دی. د استرالیا صدر اعظم ټونی اباد د آسیا پسفیک له هیوادونو وغوښتل چې له جهادي ډلو سره مبارزه وکړي. د وویل چې دغه ډلې د ټولې سیمې امنیت ته په ګواښ بدلې شوې دي. په سیډنی کې نن ټونی اباد یو کانفرنس ته چې د ترستانو د پروپاګند مخنیوي مسله پکې څېړل کېده وویل داعش یوه مړه نظریه ده او هدف یې بیا ځان ته نړیوال ټاکلی دی. د سیډنی په نننۍ غونډه کې چې د 15 هیوادونو وزیرانو او د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او یو شمېر نورو ټولنیزو رسنیو مسؤلانو پکې برخه اخیستې وه، د استرالیا صدر اعظم دا هم وویل چې تاسو د داعش په څېر کسانو سره خبرې نشئ کولی، له هغوی سره یوازې جګړه کولی شئ. استرالیا وایي چې تر سلو ډېر استرالیایان په عراق او سوریه کې جنګیږي. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینه مڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې په دې اړه وویل ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 4500 تنه نور پوځیان چې د سلام مشورو او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورته شته ځای پر ځای شي. سپینه مڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر بارک اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو، کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قمندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې تیز شي. سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د صدر اعظم د وړاندیز له مخې کړې ده. د جرمنی د مرکزی بانک رئیس خبرداری ورکړ چې د یونان اقتصادي مشکل ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، ځکه چې آتن او د هغه اروپایي ملاتړیو د بانکي ضمانت ترلاسه کولو اصول سخت کړي دي. یینس وایډمان نن د لندن د پانګونې سیمینار ته وویل له یونان سره د مرستې کوم ټینګ عزم شته خو وخت په تېرېدو دی. یونان که چیرته د جون تر اخیره 1.1 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورنکړي نو له قرارداد سره سم بل ستونزو سره مخامخ شي. د پیسو نړیوال صندوق او اروپایي ټولنه له یونان څخه غواړي چې مخکې تر دې چې دغه هیواد ته نور 8 میلیارد ډالر پور ورکړي اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. د نوبل د جایزې یو ګټونکي د ښځو په اړه د یوې تبصرې لپاره له خپلې افتخاري استادۍ استعفا وکړه. د یونیورسټي کالج لندن په نوم پوهنتون تېره ورځ وویل چې تیم هنت چې په 2000 میلادي کال کې د طب په برخه کې د نوبل نړیواله جایزه ګټلې وه د حیاتي علم د پوهنځي له تدریسه استعفا کړې. یونیورسټي کالج لندن وایي چې د دوی پوهنتون لومړی یو دی چې د جنس ترمنځ د انډول رامنځته کېدو لپاره یې د هلکانو او نجونو شمیر یو برابر کړی دی. خو پروفیسور هنت په جنوبي کوریا کې وړ مورس په یوه کنفرانس کې وویل کله چې تاسو نجونې لابراتوار ته پرېږدئ درې حالت رامنځته کېږي، یا تاسو عاشق کېږي یا هغوی مینې کېږي او کله چې اعتراض کوي هغوی ژاړي. پروفیسر هنت بیا وروسته له BBC سره په خبرو کې وویل که چېرته د ده د دغو خبرو څوک ځورولی وي دی بخښنه غواړي، خو څه چې یې ویلي دي یو مخ رښتیا دي. دا د دې سات خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وباوري چې اروپایي ټولنه وایي که افغان حکومت د فساد پر ضد عملی مبارزه پیل نکړي نو له افغانستان سره د دې ټولنې مرستې ښایي کمی شي. په فرا کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ نوې نښې موندل شوي. په یو تحقیق راپور کې به واوري چې د دې ولایت په ځینو ناامن سیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. د عدلي طب مشره وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو په ګډون په هیواد کې د جرایي پیښو ګراف لوړ شوی.
زور زیاتی خلق باندې ډیر شوی دی. اوس زموږ معاینات ښیي چې د جرایمو ګراف هم جګ شوی دی.
د پېښور په حیات آباد کې د پولیسو پر مرستیال قومندان د حملې په اړه هم بشپړ راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د لوبو لډګره او کور کلی اونیس پروګرام خبرو او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. اروپای ټولنې پر افغان حکومت غږ کړی چې له فساد سره عملی مبارزه پیل کړي. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي مایکل ملبن نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه وخت را رسیدلی چې افغان چارواکي له اداري فساد سره مبارزه پیل کړي او که دا فساد دی اروپایی ټولنې مرستې وګواښي نو مرستې به خپل مرستې به کمې کړي. له بلې خوا د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تاییدوي خو ټینګار کوي چې په وړاندې به یې جدي مبارزه وشي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي چې همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني ستانکزی صاحب.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازی وایي د ټولنې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې لګولي خو کله د وروستۍ مرستې له خطر سره مخ شي اندازه به کمه کړي. فرانس مایکل میلبن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې د لارې په نوم په یو کانفرنس کې وویل په افغانستان کې فساد سختې ستونزې رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې نور له فساد سره د مبارزې شوې ژمنې عملي کړي.
There is a huge problem with corruption here and the government indeed has come out very strongly.
دلته اداري فساد ډېر ستونزې رامنځته کړې دي. حکومت په ژمنو او شعارونو کې د فساد په وړاندې ښې خبرې کړې او ښه اراده یې ښودلې. خدای وخت دی چې له ژمنو ووځي او په عمل کې مبارزه وکړي. موږ هم کولی شو چې خپله تنبیهي پروګرام تطبیق کړو چې په نتیجه کې خپلې مرستې کموو که چېرته زموږ مرستې د اداري فساد له خطر سره مخ شي. ښاغلی میلبن زیاته کړه چې د حکومت اوسني چارواکي د پخوانیو هغو د ګرم بللو پر ځای خپله لاس په کار شي د دې لپاره چې حکومت اوس د دوی په لاس کې دی. ښاغلی میلبن وویل چې اروپایي ټولنه د اداري فساد پوره کولو کې له افغان حکومت سره پوره همکاري ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي په داسې حال کې له افغان حکومت له اداري فساد سره عملي مبارزې ته وهڅوو چې ځینې وختونه په خپله بهرنیان هم په افغانستان کې په لویو فسادونو کې ښکېل بلل شوي دي. اخو په ښې حکومتولۍ کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویل چې ضعیفو اداري او قضایي سیستمونو پراخ فسادونه رامنځته کړي او اوس هم دا لړۍ دوام لري. ښاغلی مسعود ویل چې د فساد اصلي عوامل په دې برخه کې د قضایي ادارو ضعیف عمل او د دولتي څوکیو سیاسي کول دي.
فساد اداري د کشور ما یک مشکل است که همه ملت
دی وی اداري فساد زموږ په هیواد کې داسې وستونزه ده چې ټول خلک دی ترې کړیږي. افغانستان ته د سړکونو، تعلیم، روغتونونو او نورو لاسو برخو لپاره ډېری پیسې راغلي که یو برخه په دولت په دې برخو لګیدلې وي یو بل برخه زموږ د ملکی خدمتونو مامورینو لوټ کړی دي. خپل د اداري سیاسي کول هم د دې لامل شوی چې لوی اداري فساد رامنځته شي او ان په اوسنیو شرایطو کې هم دا بهیر روان دی. په ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلی مسعود ویل چې افغان چارواکي له فساد سره مبارزه غواړي او په کار ده چې په ټولو ادارو کې دا مبارزه عملي کړي. احمد ضیا مسعود بهرنیان هم په ځینو حالاتو کې په تېروتنو ګرم وبلل او ویې ویل چې د هغوی د ځینو حسابونو د نه روښانېدو په سبب لویو فسادونو ته زمینه برابره شوې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې غونډه کې د افغان کابینې څو وزیرانو هم برخه اخیستې وه او ژمنه یې وکړه چې هر یو به په خپله اداره کې د فساد له منځه وړلو ته هڅه کوي. د کابل بانک دوسیه، د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه او نور په لزګونه داسې له اداري فساد سره د مبارزو لړۍ دي چې نوی افغان حکومت راسپړلی خو تر اوسه یې عملي نتیجې خلکو ته نه دي ښودلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې اروپایي ټولنه له افغان حکومت غواړي چې له فساد سره عملي مبارزه پیل کړي او وایي چې د په دې برخه کې لازم اقدامات ونشي نو خپل مرستې به افغانستان سره خپل مالی مرستې به کمې کړي. ستاسو په نظر د ملي وحدت د حکومت اقدامات د فساد پر ضد کافي دي کنه؟ د کابل بانک قضیه، د قانون او پټرولیم وزارت د شپږو چارواکو تورنول او ممنوع الخروج اعلانول، د دولتي ادارو د قراردادونو له سره کتنه او نور اقدامات آیا کافي دي؟ که په دې اړه کوم نظر لرئ نو تاسو د افغان بیسیم په 1813 شمیره هغه اسمس کولای شئ او د ازادي راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکولای شئ.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د ګوزن یا پولیو پیښې زیاتې شوې دي. ازادي راډیو ته په رسیدلو معلوماتو کې څرګنده شوې چې د فراه په ناامنه ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین هیڅ نه دی تطبیق شوی، حال دا چې کارکوونکي معاشونه او امتیازات اخلي. په دې اړه د احمد شاه فطرت مفصل راپور واورئ.
د ماشومان لپاره د پولیو ګزارن واکسین هغه وزنې لار چې هر کال په نړۍ کې تر ضرورتونو زیات ماشومان له مرګ ژغوري، خو دلته په افغانستان کې بیا دغه واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي. د پولیو له شره اوس کابو ټوله نړۍ بېغمه شوې، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې اوس هم ماشومان د پولیو له امله ګواښل کیږي. د پولیو مرض لامل یې ویروس دی چې یوازینی د مخنیوي لارې واکسین دی. په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې درې د پولیو پیښې پیدا شوې چې دوی په فراه ولایت کې دي او یو بله په هلمند کې ده. د پولیو دوی پیښې په دې وروستیو کې د فراه په ښکلي ولي نام نه ولسوالۍ ګلستان کې پیدا شوې. د ازادۍ راډیو څېړنې دا ښیي چې د پولیو د پیدا کېدو لامل په دغه سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروایي ده، ځکه دوی واکسین او تنخوا اخلي چې بیا واکسین ویالو ته اچوي او تنخوا هم خپل جیب ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیر لیواله دی تر څو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي خو نه ورته رسیږي. امیرجان هغه د ګلستان ولسوالۍ قومي مشر وایي چې د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې له څلورو کالو راهیسې واکسین نه دی شوی، که څه هم ډیره برخه یې د دولت په لاس کې ده.
دغه منطقه کې واکسین نه کیږي، دا منطقه د دولت تر تسلط لاندې منطقه ده. 15 کلي هغو کې واکسین کوي، نور هیڅ دغه شي بس واکسین نشته، دې منطقو ته واکسین نه دی راغلی.
دغه په خبره دغه ولسوالۍ په کومو سیمو کې د پولیو پیښې پیدا شوې خلک یې واکسین غواړي خو هلته نه رسیږي، او که د سیمې کارکوونکي بدل نه شي نو امکان لري چې نورې پیښې هم پکې پیدا شي.
دغه کلی چې دی جوزا غنیمرغ، په جوزا کې هم دغه پولیو پیدا شوی دی او په غنیمرغ کې هم پیدا شوی دی. په دې ځایو کې دا د نه واکسین د اثره څه دغه مرض پیدا کیږي، او احتمال د دې سل په سل کې ستا چې دا منطقې چې ورته نږدې دي لکه توتو مغلابات و چراو دا ځایونه په دې وکې دي هم پیدا شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ هم دا مني چې د دوی د بېغورۍ له امله په ګلستان ولسوالۍ کې د پولیو پیښې پیدا شوې. د هغه په خبره د واکسین مسؤول کسانو هغه سیمې ته واکسین نه دی رسولی چې اوس پکې پولیو پیدا شوې، او په دې هکله له دوی سره سخت چلند کوي. په ځینې سیمو کې ناامنی او د لارې خرابوالی دې سبب ګرځي د پولیو واکسین هلته تطبیق نه شي او دغه مرض پیدا شي، ځکه د پولیو ویروس په ګردش کې دی او د پاکستان او یا هم هلمند او قندهار ولایتونو څخه فراه هم اغېزمنه کیږي او دلته لیږدول کیږي. د عامې روغتیا د رئیس په خبره یو بله ستونزه د فراه ولایت د ولسوالۍ د سیمو ناسم ویش دی، ځکه دا کار دې سبب ګرځي چې دوی د ولسوالۍ سیمې سره ګډې کړې، خو د هغه په خبره د ولسوالۍ په یو منظمې نقشې کار پیل کړی دی.
دیجه چون یک سوی تفاهم بین تقسیم منطقه آمده بودن زیادتر کارکنهای صحی مسئول
دلت روغتیایی کارکون که ملامت دی، ځکه د جغرافیه لحاظ ستونزه پیدا شوی و او د پولیو واکسین پکې نه و تطبیق شوی. تصمیم نرو چې په راتلونکي یو بشپړ نقشه د فراه ولایت د ټولو ولسوالیو څخه جوړه کړو، تر څو بیا لکه د ګلستان ولسوالۍ د جوزا کلی چې ویل کیږي د بکوا ولسوالۍ اړوند زموږ د واکسیناتوران څخه پاتې نه شي او بیا د پولیو پیښه پکې پیدا نه شي. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د پولیو واکسین عمومي مسؤول عبدالواحد واحدي هم په دې هکله روغتیایي کارکوونکي ګرام بولي. دغه په خبره د ناامنۍ له وجې دوی نشي کولی د فراه ولایت په څلورو ناامنه ولسوالیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین څخه پوره څارنه وکړي.
در ولسوالۍ بکوا، بلابلو، ګلستان او خاکسفید داري.
په بکوا، ګلستان، بلابلوک او خاکسفید کې زموږ د واکسین کمپاینونه په سمه توګه نه تطبیق کیږي، ځکه د ناامنۍ له وجې موږ هلته بشپړ نظارت نشو کولی. موږ هلته د سیمې خلک د واکسیناتورانو په توګه نیولی او هغه هم په سمه توګه واکسین نه تطبیقوي، چې په دې هکله به موږ له سره غور کوو. کله یوې خوا روغتیایي کارکوونکي په دې برخه کې ګرام دي، خو له بلې خوا کورنۍ هم د خپل اولادونو د روغتیا ساتلو لپاره دینی او انساني مسؤلیت لري. مولوي عبدالقدیر په فراه ولایت کې یو تن دینی عالم وایي چې کورنۍ دینی مسؤلیت لري چې خپل د اولادونو روغتیایي وضعیت ته پام وکړي.
او یکی از مسائل نو که حساب شما در مسائل اگر خوب است که در صحت طفل که خیلی از مقام خوب برخورد است، مسئله واکسین است. وی در اسلام هیچ در از این بحث تردید وجود نداره و خیلی نیک کار است. خوب است که والدین و کلی جامعه دست به دست به هم بده در سه واکسین کوشا باشه.
د نړۍ روغتیایي سازمان په تیلې وجه د افغانستان څخه د پولیو یا گذر ناروغي د 2015 میلادي کال تر پای پورې ورکه کړي، خو په فراه ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروايي د اټکل له خنډ سره مخامخ کړي او خلک وایي که په دې اکړه جدید تدابیر ورنیول شي امکان لري د دې دوو پیښو ترڅنګ نورې پیښې هم پیدا شي.
په فراه کې د ازادۍ راډیو د خبریال تحقیقي راپور مو اوریدم. د افغانستان د عدلي طب چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د جنایي پیښو په ګراف کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی. دوی وای هر ورځ ورته تر نه داسې پیخي ورزی چې په هغه کې قتل، جنسی تیرای، کورنۍ تشدد او نورې بیلابیل قضیې شامل وي. په همدې حال کې د عدلي طب په ریاست کې د چهارشنبې په ورځ د برتانیا په مالی مرسته د عصري او پرمختللو لابراتوارونو دوه نورې څانګې پرانیستل شوې چې له دې سره په دې ریاست کې 80% کې د معایناتو وسایل بشپړ شوي دي. خو د عدلي طب یوه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې لا هم په عدلي طب کې د ډي این ای د معلومولو مهم او اساسي لابراتوار نشته. میرمن یادګاری سره د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې.
شل فیصده تر اوسه پورې د څه کال په مرتبه کې زیاتوالی راغلی ده، او د دې زیاتوالی علت دې ده چې د کشف تحقیق مقامونه عدلي طب پورې ډېر اعتماد کوي. زور زیاتی مرد خلق باندې ډېر شوی دی. اوس زموږ معاینات ښیي چې د جرایمو ګراف هم د تیر کال په مرتبه پورې ډېر شوی ده، جګ شوی ده. دا خلک هم اوس غواړي چې خپل حق ترلاسه کړي.
کوم وسایل چې تاسو اوس په عدلي طب کې لرئ څومره بشپړ دي؟ څومره وسایل کمبود دي او څومره وسایل شته؟
په طب عدلي کې شل فیصده اوس هم کمبود لرو. د دې نه په پخه کې زموږ د ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده، خو بیا هم پراختیا ته ضرورت لري، باید پراخ شي نور.
کوم لابراتوار چې فعال ده په کومه برخه کې، په کومه څنګه کې داسې کولای شي اغل ته معاینه وکړي، کومې معاینې ترسره کولای شي؟
موږ د لابراتوارو په برخه کې یو خو ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده چې یو شمیر معاینات موږ اجرا کوو. استولوژي لابراتوار فعال ده، د سلایدونو په برخه کې معاینات کوي، د تجاوز او د شایم چې کیږي د دې برخه کې معلومات ورکوي. سیرولوژي لابراتوار چې شل فیصده اوس هم موږ کمبودات لرو، او دینی لابراتوار نه سامانوات ټول شته، اما شل فیصده موږ اوس هم مشکلات لرو او د دې عمله تر اوسه پورې فعالیت نه لري چې یو اساسي لابراتوار هم ده. دینی رښتیا هم چې ډېر اساسي لابراتوار
ده. دینی په کومه برخه کې معاینات کوي؟
دینی لمړني معاینات دا ما مخکې ویل چې د تجاوزاتو ګراف جګ شوی ده، دا چراشی ادعا دی چې دا جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده. که دینی فعال وي دا انالایز کوي، یعنی تعلقات فردي واضح کوي. موږ سل په سل ویل شو چې هایا همدا سپرمتزویجی چې تثبیت شوی ده همدا رښتیا هم همدا سړی پورې اړه لري که نه. دا ډېره مهم ده. دا د ولادیت په برخه کې یو ماشوم یو جلی یو ماشوم زیږوي، پلار یې معلوم نه ده. موږ اوس یوازې د وینې ګروپونه او سب ګروپونه تعینوو، او یو فیصدی وایو چې دا سب ګروپونه او د وینې ګروپونه کېدای شي چې ماشوم کم سړی پورې اړیکه لري، اما که دینی فعال شي دا تل په سل وایي چې د دې ماشوم پلار څوک ده.
هغه پیښې چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی پیښې دي، څه ډول پیښې دي؟ ویل دي ټکول دي، په دوی تیری ده، یعنی څه ډول پیښې زیاتې راځي؟
د ویلو ټکولو پیښې بیخي زیاده راځي، یعنی په هر ورځ کې شپږ وقع موږ لرو. تیری ډېر دی. متاسفانه زموږ خپلې ښځې هم شاید دلیل شوي، زه نه پوهېږم، اما ښځه خپل هم بې له مجبوریته تنفروشي ته مخ راولي.
قدر من اوریدونکو، د عدلي طب ډاکټره ترینا یادګاری والا ازادي رادیو سره په خبرو کې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. په هلمند کې یو زیات شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر وایي فقر، ناامني او یتیموالی دغه ماشومان درنو کارونو ته اړ باسي. د هلمند د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر دا چارواکی په دې برخه کې مسئول دولتي چارواکي په بې پروايي تورنوي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای او په دې اړه تفصیل.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وایي زرګونه ماشومان په شاکه او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړې تر څنګ د ژوند له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي. صدیقي چې په ماشومانو د درنو او شاکه کارونو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، پر دولت تور پورې کړ چې د فقر او ناامنیو په له منځه وړلو نه دی توانېدلی او همدا لامل ماشومان اړ باسي چې د کورنیو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو په نیت تر خپل وس درنه کارونه وکړي. بلال صدیقي وویل ځینې کورنۍ هم پر ماشومانو ظلم کوي او درنو کارونو ته اړ باسي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤول وویل د دوی د یوې سروې له مخې په دې ولایت کې 2600 ماشومان رجستر شوي دي چې په درنو او شاکه کارونو بوخت دي. هغه زیاته کړه که سمه پلټنه وسي شاید د دې شمېرې دوه چنده ماشومان په شاکه کارونو بوخت وي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درنو کارونو بوخت وي د زده کړې شوق لري خو وخت نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي. د دوی ځینې د کورنۍ مشرتوب په غاړه لري او ځینې د کورنۍ لخوا په زور اړ شوي دي چې درانه کارونه وکړي او د کورنۍ د غړو لپاره نفقه برابر کړي. ما چې له کوم ماشومانو او کوم کسانو سره خبرې کړي دي اکثره په مسترخانو کې کار کوي او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
شیر محمد مټران مسترخانه کوم مسلمان دا سیده درنې دي چې پورته کوي زموږ دغه سیاحت ډېر تاوان رسي او باید مکتب وایي.
زما نوم باز محمد د مسترخانه کوم دا اسانه دي چې د درنې وسپېږي نو سپورت کولای او موږ مکتب نه وای داس نه بیا کار پلان نه لرو مجبور یم چې مکتب مسترخانه وکړ چې خواري وکړ ټکله
د مټران مسترخانه هي ډیر سخت دی مدرنه شان پورته کو مکتب ته موږ نه اخلاص شو وای لرو په مسترخانه کې شګدان کړی مکتب ته موږ وښنه لرو چې وای
سخت دی والا درنه شال په بوش پورته کې و د کور رسلی وي دا کار کوو پلار مور اوشتي دا کار وکوي او مکتب ته وبل فرېش دي.
دغه مشمن په مسترخانو او کارځایونو کې د درنو وسایل د پروتوکول ستړي دی وای مشران یې اړباسي چې درانو کارونه وکړي. په هلمند کې د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مسؤولین وایي په درنو کارونو اخته ماشومان د لویانو په نسبت ډیر کارونه کوي او لږ پیسې ترلاسه کوي. د دې دفتر مسؤولینو له کورنیو غوښتنه وکړه چې په خپلو ماشومانو د درنو کارونو پر ځای زده کړې وکړي او د هغو ښه آینده تضمین کړي. په هلمند کې یو دولتي وړکتون شته چې یوازې یو سل نوي ماشومان د زده کړې او نورو امتیازاتو څښتنان دي. ویل کېږي ډېر ماشومان په کلیوالو او لورو سیمو کې نه یوازې په درنو کارونو بوخت دي بلکې د زده کړې او د ژوند له نورو امتیازاتو هم محروم دي. محمود الاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن سهار د پېښور په حیات آباد سیمه کې د پولیسو د یو جګپړي مقام طارق ملک پر موټر ځن وژونکې حمله وشوه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې د ملک تر لږه دوه پولیس وژل شوي او د طارق ملک په ګډون شپږ نور پکې ټپیان دي. د چارواکو په وینا د پولیسو د دې مقام په ګډون د ټولو ټپیانو حالات نازک دی. له بلې خوا د دې برید مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور په حیات آباد نومې سیمه کې د دې ښار د یو جګپوړي پولیس چارواکي پر موټر ځانمرګې برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پېښور ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه برید د پنجشنبې په ورځ د پېښور ښار د حیات آباد په فیس فایف سیمه کې د فرنټیر ریزرو پولیس د مرستیال مشر طارق ملک پر موټر شوی چې په ترڅ کې تر دې دمه دوه پولیس مړه او د طارق ملک په ګډون شپږ نور ټپیان شوي دي. د پېښور ښار د پولیسو یو چارواکي میا سید د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې طارق ملک پر موټر هغه مهال برید شو چې نوموړی له خپله کوره دفتر ته په لارو. د هغه په خبره ځانمرګې بریدګر د پولیسو د مشر له موټر سره له باروتو ډک هغه موټر سایکل وجنګاوه چې د لومړنیو پلټونو له مخې په کې له شپږو تر اتو کیلو چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي. د دغه پېښې ټپیان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدول شوي او د میا سید په خبره چې د طارق ملک په ګډون په کې د دریو کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي.
ډرایور او یو ډپټي کمانډر صاحب زخمي
درمنو
کې دا وای په دغه برید کې د پولیسو د مشر او ډرایور په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي چې په روغتون کې تر درمن لاندې دي. خو د ټولو روغتیايي حالت ښه نه دی. حیات آباد د پېښور ښار لوکس او حساسه سیمه ګڼل کېږي او په کوم ځای کې چې طارق ملک پر موټر دغه ځانمرګ برید شوی، شاوخوا د خیبر پختونخوا د دولتي او امنیتي چارواکو کورونه او همداراز دولتي او امنیتي ودانۍ پرتې دي. حیات آباد همداراز د خیبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره هم نښتې اوږده پوله لري او د چارواکو په وینا همدا لامل دی چې وخت نا وخته پکې تروریستي پېښې کېږي. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو وایند محمد خراساني له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په پېښور کې د پولیسو پر مشر د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت منلی او په راتلونکي کې پر سیاستوالو او امنیتي ځواکونو د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم کړی دی. په دې وروستیو کې په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو هدفي وژنې او پر دوی بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو له تېر کال راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پرتو قبایلي سیمو، شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاوو ادعاوې پکې کوي. دا یادونه ورده چې د پاکستان صدراعظم او نورو سیاستوالو په پېښور کې د پولیسو پر مشر ځانمرګي برید غندلی او صدراعظم اړوندو ادارو ته د پلټنو امر کړی دی.
دو بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي مایکل ملبن نن له اداري فساد سره د مبارزې په اړه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې افغان چارواکو له اداري فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښولې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او وسلوال مخالفان باید هڅه وکړي څو مخامخ په خپلو کې خبرې پیل کړي. د وزان مجون کې برید نن په پېښور کې د پولیسو مرستيال قومندان طارق ملک په نخښه کړ او هغه یې ټپي کړ. په دې چاودنه کې د دوو پولیسو په ګډون درې تنه وژل شوي. د استرالیا صدر اعظم د آسیا پسفیک له هیوادونو وغوښتل چې له جهادي ډلو سره مبارزه وکړي. د وویل چې دغه ډلې د ټولې سیمې امنیت ته په ګواښ بدلې شوې دي. په سیدنی کې نن ټوني اباټ یو کانفرنس ته چې د تروریستانو د پروپاګند مخنیوي مسله پکې څرړل کېده دا خبرې وکړې. د جرمنی د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړ چې د یونان اقتصادي مشکل ورځ تر بلې په زیاتېدو دی ځکه چې اتن او د هغه اروپایي ملاتړیو د بانکي ضمانت ترلاسه کولو اصول سخت کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
دا سلام خورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. یو شمیر افغان سوداګر په ایټالیا کې د نړیوال سوداګری خونی د فدراسیون په نهم کانفرنس کې ګډون کړی دی. د سوداګری او صنعتي خونی چارواکي وایي افغان سوداګر په دغه کانفرنس کې په هیواد کې د قانونو او انرژي جوړولو کرنی او پنګونې په برخو کې د موجوده ظرفیتونو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي او نړیوال سوداګر په هیواد کې پنګونې ته وهڅوي. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان سوداګر به د دغه کانفرنس لاري په هیواد کې د تولید شو محصولاتو لپاره بازار موندنه هم وکړي. دا کانفرنس چې په کال کې د یو سلو نه هیوادونو ترمنځ د نړیوالې سوداګرۍ خونې په مرسته جوړیږي پرون پیل شو او تر څلور ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه کانفرنس کې له افغانستان شاوخوا 15 سوداګرو ګډون کړی دی. تاکل شوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونی استازي د شنبه په ورځ د سارک د خونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په چین کې جوړیږي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی مرستيال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به تر ډیره په هیواد او سیمه کې پر ساختماني او ترانسپورتي موضوعاتو خبرې وشي.
په چین کې به د شنبه په ورځ دایره شي او خصوصا د ساختمان او ترانسپورت په اړه باندې به په دغه غونډه کې چې کلنۍ غونډه ده د سارک د ټاکلو د چین په همکارۍ باندې جوړی کی پدې کې به هم د افغانستان حت برخه واخلي.
په دغه کلنۍ غونډه کې د سارک غړي هیوادونه افغانستان، هند، پاکستان او د جنوبي آسیا هیوادونه لکه مالدیو او بنگلاديش برخه اخلي. د کندز د کرنی مسولان او بزګر له دولت ته دغه ولایت د محصولات لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دغه ولایت د کرنی امیر عبدالبصیر فخیری ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال په کندز ولایت کې غنم، جوار او د نورو غلو دانو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% کې زیات شوی دي. ښاغلی فخیری وایي د دوی کلنی حاصلات ډیر دي او شاوخوا ولایتونو ته هم اسول کیږي. دوی وایي اړوند چارواکي باید دغه ولایت محصولات ته په هیواد کې دننه بازار پیدا کړي او په دې توګه به د بهرنیو بې کیفیت غلو دانو واردات کم شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو یورو اووه شپېته افغانۍ او پنځه اویا پوله، یو پونډ یو نوي افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلارې پنځه سوه یو اتیا افغانۍ.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د لوبو له ډګره او کور کلی اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د رسمي خبرو د پیل غوښتنه کړې. په دوبۍ کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ځینې ګډونوال وایي له طالبانو سره په تیره ناسته کې د خبرو عمده ټکي د جنگ ختمول او سولې ته د رسیدو د لارو چارو لټول و. د دې غونډې یو ګډونوال قطب الدین هلال له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. تفصیل خان محمد سیندوروي.
په دوبۍ کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. خاغلی هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمي مذاکراتو او یو تعداد ورونه کابل نه تللي وو او یو تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلي وو او مذاکرات ټول د دې دپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلح ته ورسېږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
خاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطاءالرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیستې وه. خو د طالبانو له لورې پکې پنځه کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. پخوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
د سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلق ورسره مخامخ دي.
The Lobo Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبې په اړه چې تمه ده د لسوري سره مخ شي تاسو ته راپور خبرو. هم درس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه واوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د سوریې په وړاندې لوبه ډیره مهمه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤول وایي که افغان ټیم وکړی شي د پنجشنبې په ورځ د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لومړۍ لوبه کې سوریه ماته کړي، نورې لوبې هم ګټلی شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغانستان د فوټبال ملي ټیم بچی اکثر پکې په اروپایي سیستم بلد فوټبالران شامل دي. د پنجشنبه پورز له سوریې سره لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي دا د لاوس له ماتولو او د بنگلاديش په وړاندې د مساوي لوبي ورسته د 2013 کال نړیوال جام ته د وتلو لپاره د افغان ټیم لومړی مقدماتي لوبه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم له یوې اونۍ راهیسې د ایران په مشهد کې تمرینونه کړي او تمه ده افغان ټیم دغه لوبه په ډیره ښه توګه ترسره کړي.
فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې لومړی سیالي له سوریه سره د پنځمې پورس کبي. په ټورنمنټونو کې لومړی لوبې ډېرې مهمې دي. هله د افغان دیموکراسي نورې لوبې هم وګټي او له خپل ګروپ بل پړاو ته اوچت شي. له سوریه وروسته 15 ورځې بعد له کمبودیا سره لوبه لرو. بیا دوه میاشتې ټیم آرام کوي او په تهران کې به له جاپان سره خپله درېیمه لوبه وکړي. د ښاغلي کاظمي په خبره د افغان ټیم لوبه په مشهد کې د سامن ایما په سټډیوم کې ده او تمه د افغان ټیم خپل تر ټولو تکړه لوبغاړي پکې ولوبوي. له دې مخکې داسې انتخابونه مطرح کېدل چې افغان ټیم کې ډېر بهرني لوبغاړي شامل شوي او د کورنۍ لوبغاړو لپاره ډېر ارزښت نه دی قایل شوی. خو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي کورنۍ لوبغاړي هم د لوبو پرمختللیو او بهرنیو سیستمونو بلد کړي او له هغو هم په لوبو کې کار واخلي. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره مرکې ته. په دې مرکه کې تر ډیره پورې د کرکټ بورډ د نوي کارونو همدارس په انټرکانټیننټل لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه باندې الیاس صالح له ښاغلي دانش څخه پوښتنې کړې دي.
انټرکانټیننټل کپ سیالۍ چې دي د دې اهمیت او په دې سیالیو کې چې افغانستان وو پوینټ واخیستل او دیالس لاړو به سکاټلند ته د دې
پدې کې شک نشته چې دغه سیالۍ زموږ لپاره ډېر زیات اهمیت لري. زموږ د کرکټ د پرمختګ لپاره زموږ راتلونکي دوه کلونه بعد کوم افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان لوبډله غواړي چې د ټیسټ سټیټس واخلي یا د ټیسټ نیشن شي چې هغه 15 ورځې نه لوبې دی فل ممبر سره ولوبوي نو موږ باید دغه ټورنمنټ وګټو. چون افغانستان په دې لومړی سیالي وا او په دې لومړی سیالۍ کې د ایرلند او یو ای ترمنځ هم وشو چې هغه ایرلند وګټل او د نامیبیا او د پی این جی ترمنځ هم وشو چې هغه نامیبیا وګټله. نو شل پوینټونه نامیبیا دي او شل پوینټونه د ایرلند دي او دیارلس پوینټونه اوس کارلند دي مونږ څخه واخیستل او وو پوینټونه مونږ اخیستي دي. دغه سیالۍ که هر لوبډله وګټي 2018 کال کې د فائنل د هغه به ټیسټ سټیټس اخلي. نو په دې وجه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالیو لپاره چې څومره امکانات یې درلودل دومره مونږ دوی ته تمرینات په لاره واچول. تاسو ولیدل مونږ دوی لندن ته انګلینډ ته لیږلي وو پخوا هغه د کرکټ بورډ طرف نه ښه سلیکشن او ټول شیانو کې ډېر موز او چون الته باران وشو او د باران له وجې نه دوی هغه حالات د باراني حالات زمونږ په ګټه زمونږ په توان باندې او د ځان په ګټه باندې وکړول. نو دوی 13 پوینټونه رانه واخیستل. په ول ورځ باندې دوی دغه د دې رپورټ مونږ جوړ کړی دا د بایسي ته هم لګو شکایت چې دوی په ول ورځ باندې سره پیچ کور کړی وو او د پیچ شاو خوا سیمه هغه تپریخي باران ته لمدې شي ترڅو د لوبو ونه شي ځکه دوی پویدل چې افغانستان کوي ټیم د زمونږ نه لوبه ګټي. خو کله چې افغانستان پلاپ شو په یو اننګز کې هغه بیټینګ خراب شو نو دوی بیا ټول په بل اننګز لپاره دوی ټول میدان کور کړو. ټول میدان باندې دوی د باران د ټټونه واچول ترڅو باران دغه میدان لوند کې او دغه حالات ځان په ګټه باندې وکړول. نو د لومړی اننګز شپږ پوینټونه دوی واخیستل او د ډرا شپږ وو پوینټونه دوی واخیستل چې دوی 13 واخیستل او موږ وو واخیستل. نو دغه سیالۍ د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ډیر زیات اهمیت لري.
افغانستان وکولای شو چې په ټی 20 کې لسم مقام وګټي. اول خو دا چې افغانستان دا مقام په کوم اساس باندې لاسته راوړل او د دې مقام اهمیت پسې
مونږ د دې مقام ګټل کوم لوبډله چې زیاتې ټی 20 انټرنیشنل سیالۍ وګټي نو هغه د رینکینګ کې بیا راځي. چون زمبابوي ایرلند زموږ نه وروسته دي په دې خاطر باندې چې زمبابوي هم په نړیوال جام 2020 کې دوی ماتي وخوړې. افغانستان ټولې وګټلې. یو د نه پوهېږم د نیپال څخه مونږ ماتي وخوړ نو هغه سیالۍ مونږ وګټلې. همداشان بیا ایرلند سره پاکستان درې سیالۍ وکړې په 2014 کال کې درې وړه پاکستان ته نه وګټلې. همداشان ایرلند له انګلینډ سره سیالۍ وکړې هغه هم ته نه وګټل. دا نورې کومې سیالۍ چې د نورو ټیمونو کړې دي نو دوی زیاتره بایللې دي. افغانستان زیاتره ګټلې دي. نو په دې اساس باندې په رینکینګ کې مونږ په لسم مقام باندې شو. په نړیوال کې مونږ یو ټیسټ سټیټس لرونکی هیواد یا بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد هم شاته پریښودو او مونږ په لسم مقام باندې راغلو. دغه ټول راتګ د ملي لوبډلې او د کرکټ بورډ ادارې هغه هڅې وې چې مونږ باید ټی 20 یا شل ورځې لوبې ټولې وګټو ترڅو مونږ په رینکینګ کې په مخکې راشو.
وروستۍ پوښتنه هم دا چې د پی این جی سره د افغانستان سیالو په باره کې لږ معلومات راکړي چې کله د مسابقې پیل کیږي او کله د تاسو پلان نیولی او څرنګه به سیالۍ دي.
مونږ به د راتلونکي انټر کانټینټل کپ څلور ورځنۍ سیالۍ لکه دا اوس چې مونږ سکاټلند سره درلوده به د پی این جی سره لرو. د دې لپاره مونږ ته ای سی سی درې میاشتې وینډو دوره کړی دی. په دې درو میاشتو کې به افغانستان کرکټ بورډ او د پی این جی کرکټ بورډ په خپلو منځونو کې اگزیکټ یا هغه دقیق تاریخ معلوموي چې په دې تاریخ باندې مونږ تاسو لوبه کوو. دغه سیالۍ به د افغانستان په قربتوب باندې کیږي چې مونږ هوم ګراوند یا قربه لوبغالی چې دغه امارات دی دوبۍ ده، نو مونږ به دغه سیالۍ په دوبۍ کې ترسره کوو. مونږ چې تر اوسه پورې دوی سره په ایمیلونو کې تقریبا سپتمبر کنفرم کړی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په لومړۍ هفته کې به دغه سیالۍ کیږي یا به د اګست په آخري هفته کې کیږي او په اماراتو کې به کیږي، او انشاءالله مونږ ډېر چانس لرو چې دغه سیالۍ له پینځه څخه وکړو.
ډېره مننه.
ډېره مهرباني.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی بیولري.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي. ایا تاسو د څښلو پاکي وبلري؟
لخپل دا رقم و بچ کوم خدای راسي لکه مال غري چې کیچو دا رقم تروي دي چې کلو نه سو کم چاره نه سبل.
چیرې د څښلو صحي اوبه نه وي، لڅ ډول ستونزو سره مخ کیږو.
د کولرا میکروب د اوبو څخه منبع اخلي. په زیړي کې یو نوی چې د هپاتایټس اے په نامه یادیږي د مورقې میکروب منبع همدغه خراب اوبه دي.
په دې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. په وروستۍ شیبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. لازدې رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، اوبه د انسان، حیوان او نبات لپاره حیاتي ماده ده، ځکه خو بېل اوبو څخه ژوند ناممکن دی. اوبه د انسان په بدن کې غذایي مواد او وینه حجرو ته رسوي، په سږو کې هوا مرطوبه ساتي، د غړو سره مرسته کوي چې غذایي مواد ښه جذب کړي، د بدن تودوخه ثابته ساتي، د زهرجنو موادو اغېزې کموي، د بدن پوستکی ځوان او تازه ساتي. د انسان دماغ چې 90% اوبه دي، کله هم کمی شي نو سم کار نشي کوي، بیا د سردردۍ او ستړیا سبب کیږي. خلاصه له سر څخه نیولې تر پښو پورې د بدن هر حجره اوبو ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې یوازې 10% خلک پاکې اوبه لري. له همدې امله د عام روغتیا وزارت مسؤل کسان وایي چې 80% ناروغۍ د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې رامنځته کیږي. په ځینو ځایونو کې پاکې اوبه نشته، خو د ځینو سیمو خلک بیا په دې نظر دي چې وایي رواني اوبه پاکې وي نه چټلېږي.
نن یې افتا ګل د ولسوالۍ کاریم پکې وینځلې دي، څادر وینځلې، لاس وینځلې، هر څه پکې کړي. دا ټولې دنیا ته معلوم چې لس کلي په دغه ویاله باندې پراته وو. هغه اوبه چې څونه تللې هغو نه به تخلیه کېدلې چې در ځای بل ځای ته لاړې هغه به هلته نورې شي پاسو سره د بوټو خوند یې واخیست، د خاورو خوند یې واخیست، نو هغه به بیا نورې شي شوې.
افتاګل خو په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په یوه ویاله کې هم ناپاکه شیان مینځي او هم خپل اوبه ورنڅښي. خو د اکثره کسانو په باور ډېر خلک د ناپاکو اوبو څښلو مرګ ته رسولي. زرمینه چې په بګرام کې اوسیږي وایي د ویالې ناپاکو اوبو د کور ټول غړي په نس ناستې اخته کړل او د دې پلاسو یې هم سپونه پیدا کړل.
دغه بوبو کې خورې دی وو ولته تلو هم دغه بوبو کې مې لاس وینځي د قصې شو سره کوم څه ته قصې مرز پکې راښکاره شو
سپونه یې څه
هو
دا د بوبو کې وهلې
دغه بوبو کې د سې شو
څه فکر کوي ولې د سې څه
دا هلته مو خښاوې ته تلو یو ورځ خښاوې چې مو کړ دوه خطر راغلم نه یو بیلې کې وبې د سې وینځه وبې نورې نه وي هغه لاس مې باندې چسته په لښو خارښ کې شروع کړو د قصې
شا فکر نه کوي دا ویاله کې ټول کارونه کوي مثلا ایوانات پکې ګرځي کالي پکې مینځي لوښي کې مینځي بیا مغه وبونه تاسو کار اخلي فکر نه کوي لاته هم داده
هم دغه هغه ده نو خو
نو تاسو ولې ټول کار
خو نه وی کنه وبه چې نه وی نو څنګه کوي
شا نه کیږي چې مول نه بل ځای وبه کې مثلا کالي مینځلو ته په ساتل کې واخلي بل ځای وبه کې نه کیږي
نه ما قبو به نور نه وی زنا ورات مو مسکلی اسفیان وبم مسکلی ولا یا الله وکنه هرڅه به خروب مسکلی وای وبم مسکلی مونږ وبم مسکلی نو
دا خبره بار بار ثبت شوې چې په یو ویاله کې لوخي کالي او فرشونه مینځل څاروي وبه کول د نور حیواناتو لکه خروس په او پشک وبو څخل خلک لبی لبی له ناروغي سره مخ کوي. په دې سربېره په ځینو سیندونو کې بیا د انسانانو او حیواناتو مړي هم پراته وي. څوک له کته بیا کلیوال هماغه وبڅکی د ننګرهار اوسنکه محمد انور د خپل سترګولې د حال وای
ګل په مخ سیالته میخي غوي زناور خره سپی مړی د انسانانو مړی په دې درونټه ډان کې مالی دلی دي سپراتی او دا وب مخ سکته ورزی او د ننګرهار خار ټول خلک په دینیر کې لامبی ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالی کالیب کې مینځي او بیا دا وب کته زم د شینوارو ممندرې بیسود ولسوالۍ په دې ساحو کې دین خلک استفاده کوي که یو کیلومتر دوه کیلومتر لری جای ته میلاړ سی هغه صحیح اوبه راواخلي کوینه پاک کاریز نه دا به د دوی د اولادونو لپاره د دوی د صحت لپاره به دا ډېره په ګټې دا خلک باید د دغسې اوبو نه استفاده ونه کړي
هغه کسان چې رمالی یو ځای نه بل ځای ته بیایي کله کله په لاره د اوبو څښلو په وخت څاروي ورنه غرقیږي مړه کیږي او بیا د هغو غوښې خرابیږي میکروب په ټولو اوبو کې خپریږي میکروب بیا له نورو زیانونو سره د اوبو خوند هم بدلوي محمد امان وایي چې له دننه دوه میږي اوبه وړي اوس بیا هماغه اوبه د مجبوریت له مخې څښي
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې د حاجي برات تر اخیل مال و زه ورسره مزدور وم دا میږه تږې شوې ګرمي وه دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلا وسوې نورې مې ته راتاو کړې رانه غرقې کړې نور دا کاغذونه او کثافات وار چې شی پکې پراته وه شنې وبړې کې یا اوبو هغه وبړې نیولې وې له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې څکې اچول چې دا رقم تروې دې چې کلو نه څه وکم چاره نسته بله څوک حال وایي څوک نه وایي چې څوک پیسې داري هغه ته وبم په کور کې دي چې څوک نه لري هغه د خدای هیله ته ناست چې چا چکې بیا د بې ماپ لکه اخرمې تا دې څه چکې څه وکړو مونږ وایي رښتیا رښتیا یېل کول کلي کې یا وایي ښه زورور یا ښه لیونی یم زه دا رښتیا یېل کوم کالي پرې پرېمینځو لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده هغې ته یې ورکوو خپله یې چکو چای ته کوو خو تروې دي لکه مالګه دې زه پکې اچولې اند سر دا کاسه سوځي
د ویالو او کاریزونو په اوبو کې حشرات هم ژوند کوي ډېرو کسانو ته هغو هم توان رسولی د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علي وی چې د دې داسې ناروغ راوستلی و چې په ستونې کې د ویالې د اوبو څښلو په وخت کې خزنده نښتې وه
ما ته راغی او ما د ده ستونی ولیده ارزیابي مې کړنو په ستونې کې د ژورې په نامه یو ژوندی موجود دی چې اکثرا په خټو په هغه ځایونو کې چې شولې کرل کېږي یعنې په ډنډونو کې په دې ځایونو کې موجود وي د اوبو سره دغه ژوندی ژوی هم د ده په خولې کې داخل شوی و او د دې ژوندي ژوي خاصه دا ده چې د بدن څخه په هره حصه کې چې ونخلي یو چوشک لري او بالاخره وینه زبیخي د اوبو سره مغه ژوره هم خوړلې و او پستونی کې نښتې وه بالاخره هغه ما راوویست او تداوی مې کړ او بیا مې تفهیم ورته دا وکړه چې کله تاسو اوبه څښئ له دغسې اوبو څخه استفاده مه کوئ او بیا که چېرته ډېر ضرورت دی ته وي چې سړی د تندې له وجې نه حالات کېږي مثلا په یو دښته کې سفر کوي او دوی که بیا په ډنډ کې یا په کوم بل ځای کې اوبه ګوري هغه هم یعنی په هغه صورت چې د هلاکت او د مرګ خطر موجود وي او اوبو ته لاسرسی نه وي له دې نه چې سړی مړ کېږي په هغه حالاتو کې که بیا د داسې یو ډنډ څخه چې هغه اوبه هم خپل رنګ او خوند او بوی له لاسه نه وي ورکړي بیا هم که یو سادر ورسره وي یو څه شی وي چې په هغه اوبو باندې واچوي او که دا اوبه یې بیا څکلی وای نو هغه مشکل به بیا ورته نه و پیدا شوی ګرچې د صحت له پلوه هم هغه هم ضررناک دي
ځینې کسان وایي چې د ویالې اوبه چې و قدمه لاړې شي پاکېږي خو ډاکتران بیا له صحیح نظره د خبره نه مني بیا هم ډاکتر حلیمي وایي
په هغه یو سر کې یو زنانه یا سره ناسته ده او مثلا هلته کالي ټکوي پاکوي په لږ لاندې سر کې یو بل کاکا ناست دی چې هغه اودس کوي یا که تنده پی غالبه شو کلی شي لګي اوبو څخه استفاده وکړي ځکه فکر داسې دی چې د اوبو پاکي دي رڼې دي بس روانې دي ویلکه چې څو ملاقه خوړل دي اوبو نو دا پاکي او دا طب له نظره د صحت له نظره دا درسته خبره نه اوبو په ملاق باندې نه پاکي هغه ځان ته خاصه طریقې لري چې اوبه سره کوم سړی صحیح کی یعنی تنه په دې اکتفا کول چې اوبه له بره نه روانې دي څلور پنځه ملاقه خوړل یا اووه قدمه لاندې راغلي نو دا روا شو چې دا د صحیح له نظره درسته خبره نه ده اوبه خپله باید بې خونده بې رنګه او بې بویه وي د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي د مرقي میکروب منبع همدغه خرابې اوبه دي له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي یا په زیړي کې یو نوی چې د هپاټایټس ای په نامه یادیږي هغه هم د دې اوبو څخه کیدای شي سرچینه واخلي
یو بله خبره چې ډېر کسان یې کوي هغه دا ده چې وایي پخوانی خلکو هم د ویالې اوبه څښلې هغوی ولې نه ناروغه کېدل د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې سپین ګیری دی وایي ده هم د ویالو اوبه څښلي
باور وکړه چې داسې باندې سملاچې دولو په سملاچې دو بم د اوبه څښلې او په لاپو بم څښلې نو په هغه وخت کې نه دغه معجزګانې نه چا دغه تور زیړی پېژانده نه زیړ زیړی پېژانده نه سرطان خو بېخي چا نوم نه واورېدلی او نه د معدې تکلیف چا درلود نه دونه ډاکترانو پاکې پاکیزه تصفیه بیا دا ځیبه کې راډکول بیا بخود په وګوره کې خودل راوړل به او دغه زه چې نیمه ګوره زه چې لغمان ته لاړ شم څاګانې شته ده حضور ته چې دې بیالي اوبه راوړي چای چې نه جوړ کړي چې هغه ډېر زیګ او مزهدار چای راځي د دې څا چای داسې خواهې پی هېڅ مزه په کې نه وي دا ګټو کې به داسې یو خندکې غوندې وو مونږ به ګړۍ ورته ویلې په دې کې به دا باران اوبه چې وغورځېدې ډنډ به پکې ولاړې دې نه به د هوا مرغان هم راتله خوړلې به یې دا د غرو زناور به هم چې خوړلې و نو مونږ ته به دا مشرانو بعضې بعضې کیسې کولې چې دا هندوستان کې کوم ډاکټر وو بس نس کې چینجی وو دا اوبه چې و چې کلې دا چینجی چې وغورځېد دا دوا ده نو مونږ به قصدن هم راتلو په دې به پریوتلو ورځان دا به هم چې کلې هغې کې به چینجی وو هغې کې به د مرغانو مازرت وم هر شی به پکې پراتو او داسې به م وهلې لکه د دوا په شکل باندې نو خدای پلته ولاکه یا مریضي وو یا پکې شی وو په خدای چې دا اوس زه ګوره دغه سن ته رسېدلی یم چې دا اوس زه لغمان ته لاړ شم او دا د باران اوبه ووینم همغه ځای کې په خدای چې اوس یم چې کوم دروغ درته نه زړه مې ته نه بدېږي ښه ځیګه اوبه وي دا د باران اوبه ډېرې خوندوره مې چې کوم وایي
ډاکټر حاجي قلیمی هم له ډېرو کسانو نه دا اورېدلي چې وایي پلار نیکه یې د ویالو له اوبو نه کار اخیستی کوم تاوان یې نه ورته رسوه
دا د یو چا صحت د بل چا د صحت یو چا اندام او باډي د بل چا صحت او باډي او اندام سره فرق لري مقاومت فرق لري همداسې چې ظاهرا یو سړی فرق لري یو ضعیفه دی یو قوي دی همداسې داخلي بدن چې دی څه که هغه هضمي سیستم دی تنفسي دی یا بل سیستم دی دا هم د یو انسان تر بل انسان پورې فرق لري د هغه کاکا یا د هغه ترور د صحت به ښه مقاومت به لوړ وي هغه به نه مریضېدله نو ته خو اوس هغې سره مقابله مه کوه هغه د هغې زمانې خلکو مونږ د دې اوس پړاو خلک یو زمونږ مقاومت د هغوی له مقاومت سره ډېر فرق لري په هغه وخت کې نفوس او خلک کم و څومره چې نفوس ډېرېږي د دوی بقایاوې یا د دوی دا کم استفاده چې له شیانو څخه کوي دا هم ډېرېږي دغه کوم ډیرانونه دا کوم ګندګیګانې چې دا اوس مونږ تاسې په کابل کې ګورو یا په اطرافو کې هم ګورو دا څومره پلاستیکونه چې استفاده کېږي پخوا پلاستیک نه و ګنده او خراب شیان چې اوس څومره معمول د هغه وخت کې خو نه و همدغه خراب شیان چې بیا بالاخره اوبو کې غورځېږي اوبه چې راځي مونږ ترې استفاده وکړو بالاخره زموږ صحت ته ضرر رسوي نو ښه خبره دا ده پخوانی خبرې په خپل ځای پرېږدو هغوی او خپل صحت دی راځو د نن خبرې ته مونږ او زموږ صحت کله هغه اوبو څخه تا استفاده کړې آیا صحت دې ښه دی آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم خامخا ورځي نو د دې په خاطر چې دغه احسانات دغه امراض راکم شي ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی ولو که معدني اوبه هم وي ولو که په بوتل کې هم وي چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بیرته سړې شي استفاده وشي دې ته
که خلکو غواړي نو دوی کولی شي چې ځان ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړي دا چې څنګه د لوګر له اوسېدونکي خطاب نه مو پوښتلی دي
مونږ د چکلو لپاره علیحده لکتای ده ښځې ورځې ګاډی هم ته ډکې وي کور ته هم وړو چکلو ته چای هر شي ته استفاده کوو او د مالو لپاره یو ډنډ ده چې هلته مال اوبه چکي او بیا د کالیو مینځلو علیحده ده درېیم قسمتې ده چې هلته د صابون اوبه هېڅ باید چې هغه اوبو سره ګډې نه شي چې هغه پټۍ ته ځي ځکه هغه ضرر ده فصل وچوي او بعضې خلک وي هلته چې په صورت عموم دا کور او کوټه او جارو کې هم بیلې ته واچوي چرګ مردار شي چرګوړي مردار شي د هغې خرابې شي کچالو وي پیاز وي د هغه هر شی دا فارد نکس یو ډیران ته په بیل کې چې خو باز دغه کارونه سي ځکه کته خلک سي وبچ کې غوي نه د خبر سره پاسه چې شر روان دي یا د تشنابونو لونه زیاتره خلکو فرخي دي او د مونږ په چې دا مونږ معنا کړی دي ځکه تر څو سره باندې مونږ باندې ورته وایي تاسو به شور توایي سي باندې له دې باندې چې دا وبر ازي دا ته مونږ میرا ورته وایي دا تعقیب دي چې چا کور کې بیل غاړې کې چې دا د خاص او خاصا کو د مواد سره خراب سي دا ورونه چوي ځکه دا خپل میکروب د وب خرابېږي له وب سره مخلوطيږي دا کته راځي خلک
ډاکټر حلیم یو کسانو ته چې د ویالو اوبه نه پاکوي وایي چې یو خو د دې کار توان بیرته دوی ته هم رسیږي بل د ډیرو نورو کسانو خیره هم اخلي نو ځکه دې د اوبو د مردرولو په ځای هغه له نورو کثافاتو نه هم وساتي
په کلو بانډو کې اوسېږي دې کې شک نشته چې نفوس هلته کم دی دوی کولی شي چې خپل کثافات خپل چټلي خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نه کړي او هغه کمودونه چې وسرای شوي دي د فضله موادو لپاره چې هغه باید په صحیح ډول سره دفن شي لاندې ورته ځای جوړ شي دوی په یو قسم وی چې هغه پایپ د مواد غایته یا د غایته موادو ویلې خواته خوشی کوي نو له دوی نه هم هیله داره چې دا څه کار ونه کی تاروی په ویالو کې کله کله وینځي دوی یا په ویالو کې خوشی کوي دوی څه هم هیله داره چې له دې کار څخه ډډه وکړي ځکه چې خه مسلمان هم هغه دی چې بل کس ته غل ضرر څخه په امن کې وي
اوردونکو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې په دې ګرمه هوا کې ځان او کالي ژر ژر نه مینځي اوه
خدایا خوری نن می دست پسر دردی او یو رقم می زر بد بد کی گی چه چه در توی
ولی
میل مستیات کلیلی وم چنگ تا میوان ناستا و چی یو رقم بویی تا چه چه در توی ما
فرون زر مرچر تا بختلم سرویس در یادو پیدی سرویس که یو رقم بویی و یو رقم بویی در سر می پلسر خیلی اوز خشتا که دلیم نسوی
خوری که ریختیا در توی ما دا خو میل مستیات تلیو و تو پا موتر کیوی دام پار صورت زابل آرز خار کروانو ستره شم گرمیم و مهراش دغه پارک چوکی پرته د سوره دی وشبه کینه کیناسم یو بل سړی می څنګه تراغه کیناستو او خورې د دې سړی نه یو قسم بویتلو چې بیخی می غزه اور د پری خو لاړه مغشنه چمن کې کیناستو
دی وی خو ګرمیش دی وی خو ځانون نه مینځي دی وی خو اکثر هم د مزیزی لري بدن یې بوی کی بغل یې بوی کی پښې بوی کی او دی په ځان څه نه ګر دغه دی ال د خپل ځان فایڅه کوي نور پاسا بوی
او خورې اوس خو ډیره سانتیا وی دی کچېره ناروغ وی خلار دیشی ڈاکتر تا که پخی بوی که ده غی دواشتا که نور زانی بوی که ده غی دواشتا سپری دی خواه غدی واخدی کنه
و هم دست خلق سا چی پا افتو افتو پا دی گرمی زانونه نمیزنو خود بی بوی چی
کوری وز خو شامپو و سابونم دوم را قیمتا ندی پا هر شبندی پیسی ورکوی لیخ پیسی دی پا سابون و شامپو ورکی
آقا خوی چه که سر و زان خو نمینزی کالی خو پاک ناغوندی پا آقا صورت که من بیا دست یو تیز یو بدبوی اتر روحی چې دا د سپګموتې د بوی درشي زړه دې داسې وران شي
هغه میلمانه سې راغلی و یو خو یې د جرابو بوی و بل یې دغه حتر والي و بل یې د جانو بوی ته چې کوټې ته ننوتم سر راباندې وګرځېد ګړم راولوېدم زوف مې و
که پاک وي سوتره وي جامې دې پاکې وي بوی درنه لانړو یو پردی سړی دیم چې څنګ کې کېناستو نو یوه خبره درسره کوي یوه کیسه درسره کوي دا چې کالي دیم خیرن وي او بوی هم درنه ځي چې هر څوک دې څنګ کې کېني یا مجبور شي ازای درته پرېږدي یا مخ درنه واړي بس څه ووایو خدای دې ورته نیکې هدایت وکړي